اتبجې شوې درنو اوریدونکو سلامونه اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه جوړیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟
د افغانستان
پر کنر د پاکستان له راکټي بریدونو وروسته د طالبانو ویاند وایي
کنر کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدینو ولې پاکستاني افسر سره بیا شریک سي سي ده ولې تکراریږي دا موضوع.
سر له نن څخه د کابل د پاسپورت دفتر پرانیستل کیږي. خو د دې ادارې رئیس وایي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي.
په خوست کې
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله ان شاء الله د نن ورځې نه وروسته به دغه کلینیکونه ټول بندېږي.
د دې ودورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. سعودي عربستان وایي افغانستان ته په بشري مرستو بار دوی الوتکې لیږلې دي او د بغداد په امنیتي زون کې د امریکا د سفارت لور ته توغندي ویشتل شوې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې په درشل کې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له استازو سره د کتنې په بحال وکړه او ویویل طالبان دغو مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکوي. طالب چارواکي داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډیر ځوانان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته روانې شي. دا سیالۍ روانه ونې یعنی د دسمبر په 23مه پیل شي او د همدې میاشتې په 1/3مه پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د دسمبر په 23مه یعنی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 15مه له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 20مه نیټه له هند سره ده. په آسیایي جام سیالیو کې ټول ټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمره لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. سعودي عربستان وایي پرون یې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په 4 الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونی مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول ټال 1 ویټنم راسته لېژلې ده. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې 4 میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې باروړونکي الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چکالوفسکي پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغه الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راته کې دا کسان له ځان سره راوستل. د روسیې پوځ د اګست میاشتې له وروستیو راپدې خوا اویا تنه له افغانستانه ایستلی دي. د طالبانو له وقت رسیدو وروسته یو شمیر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی د پوځي او سیاسي ماموریتونو په برخه کې همکاري کړې ده. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې د بدرافیا چټلو اوبو په سیستم کې د غازو چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سوهیل جوخیو ویلي چاودنه داسې مهال شوې چې د یوه بانک تر ودانۍ لاندې د چټلو اوبو په سیستم کې ډېر غاز ټول شوي وو. د قوي چاودنې د ایچ ای ایل بانک یوه ودانۍ هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یو ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړي او جر لس ټپیان ورکړل شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پولیسو یو مسؤل بیا ویلي چې دوه تنه ټپیان په روغتون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمیر 12 ته ورسېد. د کراچۍ د بدراست سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار یک شنبه د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي چې په سفارت کې موجود توغندي سیستم ځوابي گزار کړی او یو راکټ یې په هوا کې شنډ کړی، خو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغونه امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ ووهل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شیعه ملیشو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي وو چې که امریکایي پوځیان د دسمبر تر 1.5 له عراقه ونه وتل، پر هغو به بریدونه وکړي. او مسکو وایي د پرانیستو اسمانونو له تړونو یې رسمن وتل نهایي کړي دي. دا تړون په 2002 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فضا غیر وسلوال څارونکي پروازونه وکړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې روسیا د دغه تړون په ښکاره سرغړونه تورنه کړې وه. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینین ګراد پر فضا او د چیچنیا د شمالي قفقاز په سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. امریکا هم د 2000 کال په نومبر کې له دې تړونه ووتله. اوس مهال درې دېرش هیوادونه د دې تړون غړي دي. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. اته بجې او اته دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبره وو. دا پروګرام پرون د ماسپښین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خپور شوی و. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوی دي. تفصیل اسدالله لوجین باندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته له رسېدو سره هممهاله پاکستاني رسنیو ته وویل د اسلامي همکاریو په سازمان کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل د غونډې پای کې به یو غاډه اعلامیه خپره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته زیاته کړه په بشري برخه کې به د اسلامي همکاریو سازمان له نړیوالو وغواړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې به له نړیوالو وغوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمني آزاده کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړیو کې تمه دا وه چې ځینې اسلامي هیوادونه به دې غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لږ تر لږه له طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانیستو خبره کوي، خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول سیاسی برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل شي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسبې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. دوم د افغانستان خلک تر نوې له جنګ راوتلي حکومت ته زار دي، ځکه دلته ټولې زیربناوې له منځه تللي، خپل تولیدات متاثره شوي دي. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري، یو انساني موضوع هم د پاینال کې، یو اسلامي موضوع خو بله شکه ده. دریمه موضوع داسې دوامدار شکل له افغانستان سره د مرستو هیر رامنځته شي. دلته افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وشي، افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې، ډېرې زیربناوې لرو.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي که نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
پاکستان نن په داسې حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو د کانفرنس کوربتوب کوي چې د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ یو وار بیا پر دې ولایت د درنو وسلو ګزارونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې اوسنی حکومت شایي له پاکستان څخه د دې حملو د مخنیوي لپاره اقدامات ونشي کړی. نور حال په دې راپور کې
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه وی پکې تلف سوی دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدینو ولې پاکستاني افسر سره بیا شریک سي سي دا ولې تکراریږي؟ دا موضوع ورته عامل د دې موضوع هم پیدا کوو زموږ لاټه روان.
بلخو راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلی کې د پنځشنبه په ماښام د ډرون بریډ هم سوای چې د ځای اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د بریډ د چا له خوا سوای. خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له بریډ روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د بریډ هدف مولوي فقیر محمد و، خو د بریډ پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوی خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی برید دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حمله کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت نا وخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې، خو لا هم دا راکټي حمله پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان والے دغه ډول همری جاری ساتي او څنګه مخ نیول کېدای شي. د پوزي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپل ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حمله کوي. د دې ډلې افغان پوزي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې چې دوی فشار محسوسي همیشه دا به نحیث یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل. د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست رئیس پرون په یو خبري غونډه کې ویل د جدي میاشتې تر 22 نیټې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. د افغانستان په غنو ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه له سمودي رئیس پرانستل شوې دي. د پاسپورت رئیس وویل چې د پنځشنبه په ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړیو او ځواکونو ته پاسپورتونه توزیع کیږي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل هغه کسان ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولی سي د نوبت لمخې د قانوني چارو د مخته وړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28 نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوي جدول د مخه مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کاری یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. عالمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سو کړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکې کړې وې، خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پیل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده، ځکه که دا ریاست پرانیستی وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
هیله کوم چې دغه روند او دغه لړۍ چټکه او دوامداره وساتل شي، ځکه ډیر خلک ستونزې به ورسره حل شي.
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکي ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستانه ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بیوازلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د انلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او غیر معیاري خدمتونه وړاندې کوي. چارواکو کې که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کره شمېر نه شي، خو وایي په دې ولایت کې خپل سر کلینیکونه او درملتونونه ډېر دي. د بلې خوا د خصوصیدونکو د دې اقدام هرکلی کوي او له مسؤلانو غواړي چې د روغتیا په برخه کې دي د څارنې بهیر نور هم زیات کړي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایي خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونی په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایي خدمتونو اجازه ورنکي.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کول، ان شاء الله د نن ورځې نورسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي. تاسو په خپل ولې دل چې مهر لاک شول ټول خصمشتي ولسونو ته د موږ ډاډ ورکو چې پرتون کې به ان شاء الله د دې غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي هم وایي خلکو ته باید عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژۍ پر وړاندې کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شانساری چې د خار د روغتیا برخه څخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمیر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونونه ډېر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبان چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبان چې مسلکي نه دي خدمات ترسره کوي، هغه د وخني چې رسمي فارمسیس و نه لري خدمات ترسره کوي، دا د ولست لپاره په زیان دي. او عامه روغتیا وزارت او عامه روغتیا ریاست په د ستراتیژي او پالیسۍ په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولسمه لپاره په دې برخه کې کور کې ترڅو وکړای شو موږ ولسمه ته قانوني خدمات وړاندې کړو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکي د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې د ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د غاښونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخني برخه کې د کلینیک برخه دي دوی تر سره کوي یا هغه جواز ونه لري، هغه د لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کو چې کله په موږ نه داسې یو فشار واردېږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه اغلی منځ لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غولای چې مایدې لپاره استعمالیږي، هغه دوی په شل خرڅوي. همداسې د سر درد والا او نیډول په نامه عمومي غولای هغه اوس په هغه ته رسېدل دي. ډېر شو افغانیو ته د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له تیری یوې میاشتې راهیسې دا درېم ځل دی چې روسیه د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنګي الوتکې په ګزمه لیږي چې د اتومي وسلو د لیږ وړتیا لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي داسې ویره لري چې روسیه ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. د دې موضوع جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
روسیه پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږ دوړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینسک کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوه 22 M3 الوتکو ملګرتیا نورو روسی او بلاروسی الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر ګزمې اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناټو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیره لرې ده چې د ناټو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولیږي. ده وویل اوکراین د ناټو غړی نه دی نو ځکه داسې نه برېښي چې څوک د خپل ځواکونه ور ولیږي. د امریکا د پوځ متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخواني رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پوځ وځپي.
د روسیې د پاوځ د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوځ ځپل طرحه کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل سوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیز تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ.